ستوديو. خوش آمدین سلی سر.
ډیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په کچه ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. پر دې موضوع تفصیل وروسته اوریدلی سئ. اوس خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د چنګېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې کابل له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته تیاری نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلوالو حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله کابل ښار به د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی په نوم د نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ غونډول دي. په غونډې کې به د داسې سیاسي بهیر د پایل پر امکان بحث وسي چې وسلوال طالبان هم برخه پکې ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون بیا ویلي چې وسلوال طالبان په جنگ کې بری نسی حاصلولی او د هغوی لپاره تر ټولو ګټور انتخاب د افغانستان له حکومت سره جوړ جاړی دی. دا په اصل کې ده چې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فراق کې د ملي اردو پر پوستا په حمله کې 13 عسکر وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. پرون په کابل کې په انتحاري حمله کې 3 تنه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په هلمند کې هم 3 تنه د وسلوال طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یکشنبه په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به د ښځو او ځوانانو د ټولنو له استازو، ځینو خبریالانو، آمدني فعالانو او د هرات د خلکو له استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړ. د دغه پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ پرانیستل سو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون د هرات د بیلابیلو سیمو له قومي مشرانو سره په کتنې کې ژمنه وکړه چې کوچیانو ته به ښوونځي جوړ سي او په کلیوالي سیمو کې به زیاتو کوچنیانو ته د تعلیم امکان برابر سي. په هرات کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر به نن له غرمې وروسته کابل ته ستون سي. د کابل او څلور ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د سنوبورد، سکی، سکیټ او کیرلینګ سیالۍ په بامیان کې د جمعې په ورځ پیل سوې او پرون شنبه یې ګټون کې اعلان سول. په افغانستان کې د ژمني سپورت د اتحادیې رئیس منور شاه شهرزاد پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سیالیو هدف په افغانستان کې د ژمنیو ورزشي لوبو وده او د ورزشکارانو ملاتړ و.
ورزشکاران ما از ولایت میدان
وردګ موږ د ژمنیو سپورټونو لومړی جشن په بامیان کې جوړ کړ چې د کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر او د بامیان ولایت ورزشکارانو ګډون پکې کړی و. د نیک مرغه د اول مقام ټول میډالونه هم د بامیان ورزشکارانو وګټل. په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالو کې ډیر شونجونو هم ګډون درلود. د بامیان دو ورزشکارانو فاطمه نظری او زینب رضایی د نجونو د سکی د کرلینګ په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د چنګېدو غوښتنه کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل سوي چې باید له ځنډ پرته په ټوله سوریه کې دېرش ورځنی اوربند ټینګ سي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکي هیلي وویل
The United States wants nothing more than
امریکا متحده ایالات بلې هیڅ شي نه وړي، بلکې د دې پریکړه لیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدانی زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځ غوته حمله بند کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټول خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. راپور نوې چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویدن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې تغییرات راوستلی دي. پر دې اساس د پریکړه لیک له متنه دا بند لرې سوی چې د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې اوربان ټینګ سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګرې روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو یا رد حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د 100 کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. ټیلرسن پرون په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور سوی ویلي چې د استونیا ملګرتیا امریکا ته حیاتي اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې سوي دي. د استونیا خلکو پرون د خپلواکۍ د 100 کلیزې په ویاړ خپل ملي بیرغ د پارلمان پر ودانۍ اوچت کړ. استونیا د خپلو ګاونډیانو لاتویا او لیتوانیا په څیر د روسیې د امپراتورۍ غړې وه او لنډ وخت یې د پخواني شوروي اتحاد تر واکمنۍ لاندې هم تیر کړ، خو په 1918 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. د مقدونیې حکومت د هغې هیواد د پلازمینې سکوپیې له نړیوال هوایي ډګر څخه هغه لوحه چې د اسکندر کبیر نوم ورباندې لیکل سوی و لرې کړه. د اسکندر کبیر یا سکندر مقدونی د نوم لوحه 3 متره اوږده وه او د سکوپیې د نړیوال هوایي ډګر پر ترمینل ځوړند سوې وه. یونانیان هم سکندر مقدونی لمانځي. د مقدونی حکومت په روانه میاشت کې پریکړه وکړه چې د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر او پلازمینې ته تللې لویه لار چې د سکندر کبیر نوم ورکول سوی و نوي نومونه غوره کړي. د حکومت د پریکړې پر اساس هوایي ډګر ته د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر نوم ورکول سوی او د پلازمینې لویه لار د دوستۍ لویه لار بلل سوې ده. د مقدونیې حکومت دا کار یونان ته چې له تیرو 8 کلونو د پخوانۍ یوګسلاویا د جمهوریت مقدونیې پر نوم جنجال لري د ښه نیت څرګندولو لپاره کړی دی. یونان د مقدونیې پر نوم انتقاد لري او وایي چې په رسمیت پیژندل به یې د یونان پر شمالي سیمو چې هغوی ته هم مقدونیه ویل کیږي د ملکیت ادعا پیدا کولی سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي.
مایی تعهدات از زمان نمیتونیم برآورده بسازیم تا که افغانستان گروه های تروریستی اعمال ضد بشری داشته باشند.
په ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازی چې د ټاپي د ګازو نلیکې له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي.
دې په هیله یې چې دا پروژه د خدای کامیاب لري. دغه منطقې له امنه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د تاهلب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د 10 ورځنۍ اوربند غوښتنه پکې سوې. په بل راپور کې اوري د هندی سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په دې اړه راپور خپرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خپرونې تخنیکي چارې میر احمد صفای مختوړي. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وکړه. وی ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر بشري حقونو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځني سفر وتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا په غونډه او په نړۍ کې د پرسونل ضد ماینونو د استفادې د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې چې د سویس په ژنیو ښار کې جوړیږي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به نن سویس ته ورسیږي. د اجرائیه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل پرون له سویسه په ټلیفوني مرکه کې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوترس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر زید راد الحسین سره وګوري.
افغانستان تازه برای 3 سال به عضویت
شورای افغانستان په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې کلن غړیتوب تر لاسه کړی چې ښاغلی عبدالله به خبري ور باندې وکړي. د دې ترڅنګ به موږ د هغو تروریستي ډلو له لوري چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له بهر هم ملاتړ کیږي پر بشري حقوقو د تیری بحث مطرح کړو. په ځانګړي ډول به له هغو ډلو سره د دولتونو په کچه د ملاتړ پاړه او پر دې چې څرنګه مخنیوي کیدلای شي خبري وکړو. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا ګه ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو فعالیت د افغانستان د دولت هڅو ته چې له نړیوالو سازمانونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره یې کوي خنډ پیښ کړی دی. موږ تر هغه وخته دا تعهد نسو پر ځای کولای چې تروریستي ډلې په افغانستان کې بشري ضد فعالیتونه کوي، مشخصا له کوچنیانو څخه په جګړه کې کار اخلي. هغوی د تروریستي حملو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره تیاروي او کار ورڅخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 وګړي په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه سازمان په رپورټ کې د جګړې د 15% یا 2/3 برخې تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو او داعش پر وسلوالو راچول شوی دی. ملګرو ملتونه هم داراز ویلي چې په تیر یو کال کې 14% تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو، 2% د نړیوالو ځواکونو په سلو کې یو وګړی د حکومت د پلویانو په حملو کې پیښ شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان پر رپورټ کې چې د فبروري په 15 خبر شو، د هغه سازمان د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید راد الحسین په حواله ویل سوي چې په افغانستان کې ملکی وګړي د ورځنیو چارو د ترسره کولو پر وخت په عامه ځایونو کې وژل کیږي خو پر هغوی د حملو عاملان پرته له دې چې سزا ورکړي سي تشتي. د رپورټ په حواله زید راد الحسین ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې داسې حملې ممنوع دي او په ډیرو مواردو کې د جنگي جنایت په توګه پیژندل کېدلای شي.
عمردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر بشري حقوقو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره سویس ته تللی دی. د ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي. واصل وصال
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبه پر ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډ اعلامیه زمری علي هدي ولس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتن کیو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغیزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګ راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په نامه سیمو کې اوسېږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونې ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمود مخکې د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال مازولا دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روانې دي که همداشان مخته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپله ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکای له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ټاپي پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیله مند دي، خو د امنیت په اړه اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د غازو نل لیکي لو ولایتونو تیریږي په دې باور دي چې دغه پروژې پلي کول به لامنیتی پلوه یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې دغه پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی سره له دې چې باوري د دغه پروژه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده، خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو، عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع ده. دې په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې له امنه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د غازو دغه نل لیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، ګزارې او شینډن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او بکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نل لیکه ځنې تیریږي، او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړۍ، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نل لیکه ورنه تېره او بالاخره کویټې ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې نامنه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغه پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغه پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نشي، بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نل لیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېره زیاته توجه وکړي پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په ډېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نفر تعین کړي حوزا او احوال باندې مسلط وي، هېڅ مشکل به م نه مخ راځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسي. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نل لیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په خوست کې هم فعالان د ټاپي پروژې پر پیل خوښ دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د شنبې په ورځ خوستیو فعالانو او روڼااندو وویل که چیرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي، نو په دې سیمه کې به د بې باوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون آزادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هیڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې که چیرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي، نو نه یوازې دا چې په دې منطقې کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي، بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د نامنې په اړه موجود ده به هم له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې ده ته د ټاپي پروژې د پرانیست تر ټولو جالبې شیبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه، دغه تلپاتی.
قومی مشر مساجان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو لپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي، او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد له پلوه په خپل ژوند کې لري او یا د داسې غټ غټو پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو ترڅنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي بلکې په هیواد کې د امنیت پر اوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست د رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد د تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تیره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به د دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومیږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د غاز نلیکه 1314 کیلومتره ده چې 1314 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپله تازه ګڼه کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی افغانستان د سولې د پایپ لاین عملی کار پیل کړ. ورځپاڼه د اقتصادي پرمختګ له لارې د افغانستان د ثبات لپاره د طبیعي ګازو د نلیکې دغه پروژه چې ارزښت یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي له څرګندو هڅو ګڼي. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل مراسمو ته په وینا کې وویل چې هیواد پر سیمه ییز اتصال باور لري. دوی وویل چې له څو پیړیو وروسته د افغانستان له طریقه جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پایپ لاین چې 1814 کیلومتره اوږد دی له ترکمنستان څخه پیل د هندوستان په شمال کې تر پنجاب ایالت پورې رسیږي. په لیکنه کې راغلي چې په دې پروژه کې د پایپ لاین ترڅنګ د ریل ګاډي پټلۍ او د نوري فایبر پروژه هم شامله ده. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي افغانستان چې د یوه څلور لارې په توګه په آسیا کې خپل جغرافیایي موقعیت تثبیتوي د جنگ د بدیل په توګه به له دې پروژې د کارونو لپاره استفاده وکړي. په عین حال کې به برېښنا او د کورونو د تودولو لپاره ارزان بیه ګاز ترلاسه کړي. له هندوستانه خبریدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله تازه ګڼه کې د هغه فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده. د پیژندل سوي فلمي ستوري اکشی کومار تر څنګ څو تنه افغان ماشومان هم پکې رول ولوبوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په پاډمن نومي فلم کې د ښځو د حساسو صحي مسایلو تر انځورولو وروسته اوس داسې ښکاري چې اکشی کومار په خپل راتلونکي فلم کیساری کې له افغان ماشومانو سره رول لوبوي. د لیکنې په حواله اکشی کومار په ټویټر کې بیل دی چې د خپل موقعیت په اړه څه ووایي لیکلی وه. نن د شوټینګ پر سیمه معصومې مسکاګانې خپرې سوي دي. له دغو مینهناکو ماشومانو سره په شوټینګ بوخت یم چې په کیساری فلم کې د افغان کوچنیانو رول لوبوي. په ورځپاڼه کې له خپاره سوي عکس سره ښکاري چې اکشی کومار د یوې سیک غوندې لنګوټه پر سر کړې ده او ژیره یې پرې ایښې ده. تر څنګ یې درې ماشومان ښکاري. ویل سوي چې د دغه فلم داستان په هندوستان کې د یوې پخوانۍ جګړې په باب دی. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي چې په پام کې د کیساری فلم د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د هولي یا د هندوانو د ځنګړي جشن پر مهال بازار ته وړاندې سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند د ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. فرشته جلال زینور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې له ځنډ څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دیرش ورځې اوربند وشي او اجازه ورکړل سي چې ملکي خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول سي. د امنیت شورا 15 غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړه لیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رای ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلي په امنیت شورا کې تر رایګیري او په سوریه کې د اوربن پاړه د پریکړلیک تر تصویب وروسته د بشار الاسد پر رژیم او د هغه د رژیم پر متحدانو ژغ وکړ چې د امنیت شورا لغښتونو سره سم عمل وکړي.
The United States wants nothing more than to see the ceasefire in this resolution.
نیکی هیلی وویل د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې د دې پریکړلیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول شي. په پریکړلیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند شوی. رپورټونه وایي چې د پریکړلیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړلیک له متنه لرې سوه چې اوربند باید د پریکړلیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې عملي شي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګولو پریکړلیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د رواني بشري رسوایۍ مسؤلیت د بشار الاسد د رژیم روسیې او ایران پر غاړه دی.
I will say what Russia and what Iran and what Syria
ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل زه به درته ووایم هغه کارونه چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي ټول بشریت ته شرم دی. موږ هلته یوازې د یوه دلیل لپاره پاتې یو، د داعش وسله وال له منځه وړو او خپل کور ته ستنېږو. موږ تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلي هم یو، خو هغه څه چې دې دریو هیوادونو په دې لنډ وخت کې د سوریې له خلکو سره کړي د شرم وړ دي. په سوریه کې د دیشو ځنی اوربند وړاندیز د لپاره شوی و چې د جګړې په سیمه کې ملکی وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. د روسیې حکومت په خواله داسې وړاندیز سره مخالفت کړی و او ویلي و چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله د اوربند ټینګېدل له واقعیت لري خبره ده.
د هندی سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. د هغې مړینه د هغې کورنۍ تایید کړې ده. سری دیوی تر 300 زیاتو فلمونو کې کار کړی و. نور تفصیل د ګلایاس پراپور کې.
جب دھڑکنیں زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوی و. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلی اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے.
اوہ میرا بچی، میرا بچی، میرا بچی.
ابو ابو میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهورو فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2019 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوې وو.
بولینات په باور سره کو بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان هر جگہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں جی.
پتہ ہے اس لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې و او په 1988 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوري دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزه کې د شهرت وروسته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، حسین، سدھارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمی صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ خزینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
له ګولایات څخه مو پراپور کې واوریدل چې د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په افغانستان کې له دې سره د سهار 8:30 سوې. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
په داسل کې چې کابل له وسله والو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته چمتووالی نیسي. په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسله والو حملو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځنی اوربند د چنګیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. د مقدونیا حکومت د هغې هېواد د پلازمینې سکوپیې د نړیوال هوایي ډګره هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم ورباندې لیکل شوی و لیرې کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمند سری دیوی پرون شنبه مړه سوه.
دا مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com. په افغانستان کې د افغان ترک شوونځیو د زکونکو کورنۍ د هغه مکتوب په اړه اندېښنه شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پکې د نوموړي هیواد له اقتصاد وزارت د دغو شوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ وروسته تر هغې د بهرنیو چارو د وزارت په دروازه کې راغونډې شوې وې چې د دوی په وینا دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې له اقتصاد وزارت نه د افغان ترک ښوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د مشرانو کمیټه وایي د دې ترڅنګ د افغان ترک ښوونځیو دوه تنه ترکي ښوونکي د کوم تور له اعلانه پرته د تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې تر نظارت لاندې دي. دوی د دغو پیښو په اړه یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې دا اقدام مات غیر قانوني او د بشري حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بلل شوې دي. د غونډې د ګډونوالو لړلې صدیق الله توحیدی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلي
ارسال نامه ریاست دوم سیاسي وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانوني بوده انحلال ما است.
د وی د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسي ریاست لوخا د اقتصاد وزارت ته لیږلې مکتوب په بشپړه توګه غیر قانوني دی. کده دولتونو ترمنځ په دې حق لکم غیر قانوني تفاهم لیک لاس لیکيږي مونږ به په ټول توان د غیر قانوني پریکړو وړاندې ودرېګو. حتی هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې څوک د محکمې له حکم پرته د دغو خونځو حریم ته ننوځي او یا د خونځو مدیریت بدل کړي. افغان ترک خونځي چې نړی په شاوخوا 500 هیوادونو کې څنګه لري د فتح الله ګولن پنوم د یو ترکیو لسله امریکایي کس لخوا اداره کیږي. دغه موسسه د افغانستان په ولایتونو کې 44 خونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په ترکیه کې د 2014 میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته چې پړی په فتح الله ګولن اچول شوی ترکیه له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان ترک خونځیو واک دوی ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې د معترضینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو نظر هم واخلو خو لجمنو سره هم څوک خبرو ته حاضر نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس بیا په دې اړه وروستي اقدامات له شته قوانینو سره په ټکر کې بولی وایي د افغان ترک خونځیو د برخلیک په اړه باید ښه غور وشي.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بل اخره غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کی او غواړي چې سیمیل معنا چې په کلو کلو درویش کاله په افغانستان کې خدمت کړی دی، د قانون نه مخالف، د جهانی اعلامیه نه مخالف، د ټولو کنوانسیونو نه مخالف اقدام وکي.
لدې وړاندې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولینو ویلي دوی په افغانستان کې د یو خپلواک بنسټ په توګه کار کوي او په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د افغان ترک خونځیو د زده کوونکو او دوی د کورنیو د غوندښنو په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل وایي چې حکومت باید داسې کوم اقدام ونکړي چې لامل یې د دغه هیواد پوهنیز نظام اغیزمن شي.
دو اونیز پروگرامونه په یو راپور په سیاوري د لسیتان د څنګه او حقیقت څه دی په کندوز کې فعالان وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشې څخه درې کاله تیریږي خو لا هم دغه قانون نه عملي کیږي. اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر اوسه نه دی عملي شوی. په دغه ولایت کې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو د کندوز ولایت په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښودله. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې کاله وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او دوه دېرش مادې لري تر څو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو پر مهال د دولتي ادارو څخه د قانون په رڼا کې اطلاعات راټول کړل شي او تر خلکو پورې ورسول شي. په کندز کې یو تن خبریال او مدني فعاله لیدا شیرزاد وایي چې دا قانون لا تر اوسه په ښه توګه نه دی عملي شوی ځکه لا هم له دولتي ادارو څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي.
مردم
عادی که بجایش باشن حتی هم خلق خوب روزای فریک روز پر د دولتی دارو کارکون که لدی قانون څخه خبرتیا نه لري. حتی خبریاران چې پر تحقیقی راپورونو کار کوي او دای مسئولیت ده چې باید له بیلابیلو ادارو او ارګانونو څخه اطلاعات راټول کړي خو خبریالان هم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او نشي کولی خپله دنده په ښه توګه او اساسي توګه ترسره کړي. د دغه قانون له مخې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکي مکلف دي تر څو په وخت سره خلکو ته او خبریالانو ته معلومات ورکړي. همدارنګ خلک او په ځانګړي توګه خبریالان باید په ازادانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال حمیدالله بلوڅ بیوي حال دا چې د بیان ازادۍ او د رسنیو پرمختګ د افغانستان دولت له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي خو لا هم د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې دي.
ما اینجا نیاز داریم تمام فعالین مدنی از قانون
باید د کندز ټول مدنی فعالان خبریالان او د دولتي ادارو مامورین او ټول خلک له دې قانون څخه خبر شي ځکه خلک معلومات ته اړتیا لري او د دغه قانون په رڼا کې باید له خلکو څخه معلومات پټ ونه ساتل شي. بل خوا د کندز دی والی ویاند نعمت الله تیموري وایي چې دا قانون د دې ولایت پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی دی خو په پام کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کولو لپاره یوه کمیټه جوړه شي تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا چې ولې تر اوسه پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی طبعا په دې برخه کې مشکلات شته دي خو څو موده وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په دې اړه د ملکي او پوځي ادارو مامورینو لپاره سیمینار جوړ شوی و او په دې برخه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شوه. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د سیمینارونو په جوړولو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ښه توګه پلی شي او خلکو ته د اطلاعاتو راټولولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثره ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو په نوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه ښکنځلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي؟
هغه ته ښکنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
ښکنځا وس په جنگ بدل شو.
په ښکنځلو عادت شوي ځوانان څنګه له دې عادته راګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکو، ورو ورو موږ عادت مثبت کیږي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زه مسکا هوتکی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کیږو. ځوانان له خپلو هغو ملګرو سره چې ډېر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کیږي ډېر کله ټوکې کوي. دغه ټوکی ورو ورو مخکې ځي او آن د ښکنځلو تر سرحده رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کاری نه خوښیږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښیي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکه او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
ایمانو محمد ارشاد دی دا کار نه شي دی دا چې دنډیوال باندې نوم دی او کنځلې کوي دا کار نه دی موږ د ساتر لپاره کوو چې خوشحاله او ساتم تیر شي مالې چې لږ ګپ او یوازې انډیوال سره
نو میا متین د رښتیا اوس ځوانان خپل منځ کې د ټوکو باندې یو بل ته کنځلې کوي. بدلې دي پانتونونو کې مکتبونو کې لارو کې کورونو کې یو بل سره کنځلې کوي. ټوک مسله چې دا ښه کار نه دی باید دین ځان وساتي.
دا چې ولې ځوانان د ټوکو پر مهال خکنځلې کوي په مجلسونو او ناستو کې د ټوکو پر مهال خکنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامیږي او څنګه کېدلای شي چې ځوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي، زموږ همکار همایون هیواد له درې ځوانانو سره په همدې اړه بحث کړی. په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر، لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي.
تنویر صاحب، لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي؟
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې را پیدا کیږي؟ دا د یادې افتخار له مخې وي، لکه یادې ځان خودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ آزادوي. یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدلو، هغلته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو، نو په یغه دا کیسه ډیره بدول کی دا راجک شي او یغم کنزا وکي، کنزا بس په جنگ بدل شي.
باران صاحب، ځینې کسان چې له یو چا سره عادت شي چې د ټوک په محل یو بل ته کنزل کوي خو له ټولو خلکو سره رابطه دغه سینه وي، دا چې دی له د سره داسې عادت شوی فکر کوي چې نور خلک به هم د دغه کنزل په وړاندې حساسیت ونه خي ځکه له هغه سره هم کوي، دا ډول کار بیا نورې رابطې څومره زیانمنولای شي؟
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی. رښتیا هم د ځینې کسان وي خپلو ډیرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري، وروسته ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي. کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابېږي، نه یوازې ملګرتیا یې خرابېږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وخی ولې دته کنځل وشول. زما خپل تجربه د څه مدا وړاندې مې همدغه سې دوه کسان ولیدل، هغوی مخکې نه خپلو کې کنځاو ګپ لره، کنځاوې کول یو بل ته کسم هغه ملګري چې د ورسره د کنځاو ګپ لره ممکن د به لحاظ کوه، خو کله چې بل کس راغی هغه ته په کیسو کې سور کې راغی دا یېر کړل چې دې کس سره ما د کنځاو ګپ شته کنه هغه ته کنځل وکړل، ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی، نو رښتیا هم دا بدی پایلې لري.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان دا عادي ګڼي چې کنځل وکړي، دغه کنځلې که د ټولو په مخ کې کیږي، یعنی یو څوک چې تا نه پیژني یا د هغه ملګري ملګری دی وي، دا خپله د دغو ځوانانو د ټولنیز حیثیت په ټیټولو کې یا نورو ته په بد معرفي کولو کې څومره رول لري؟
د بد معرفي کولو ډېرې لارې دي، چې یوه لارې تر غټو لارو یوه دا هم ده چې یو ځوان چاته په ټولنه کې مثال بد معرفي وي هغه کنځلو باندې وي. مثال په یوجي کې مثال ورکوي چې پلانا خو ډیر بد عادت لري، ولې ډیر کنځل کوي، یار چاته خوله وراچي، داسې عادت یې. دا مثال لکه پلانا حیوان یو دی، حیوان هغه ورته خطاب ورته کوي.
تنویر صاحب، له دغسې ټوکو چې کنځلې پکې شوي دي حتی مرګونه شوي دي، دا څنګه کنټرول کیدلی شي چې اول یو انسان دغسې یوه بده خبره ونه کړي او که کیږي د هغې په وړاندې زغم وښودل شي او وروسته هغه کس ته لارښوونه وشي چې دغه کار چې ته کوې دا سم نه دی؟
دغه کنځاو مخنیوی چې کوم دی دا که مونږ کوو هغه په دې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډېر رول لري. هغوی چې کله په وجرا یا دیرا کې کینی یا په کوټه کې کینی تر ټولو نه په دې ټولنه کې ماشوم ته زیاتې کنزا کیږي. نو که دغه خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کړي، یا مثلا دا کوم انساني تهذیب چې دی یا انسان ته په درنه سترګه ولیدل شي، هغه که ماشوم وي هغه که ښځه وي هغه کار څوک وي، نو ته بندې دې شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کیږي او دغه شی یو بد چاته ورماری پیشي. نو ته چې په اجره کې کوي، اجره د پنځو جای دی، نو چلته دا کیسه کیږي، نو هلته ته بند ماشوم د همدین څخه متاثر کیږي او انسان چې دی تقلیدي پرمختګ کوي، یعنی د یو بل نه چانه زده کوي، اوري هغه بیا کوي په هغه باندې عمل کوي، او همدغه شان ځوانان روږ دی کیږي، د ماشومتوب نه روږ دی وي او په دې مرض باندې اخته کیږي.
باران صاحب، ځینې کسان وای دا پلانای په خپل خلې اختیار نه لري، هر څه ترې راوځي او هر څه وایي، څنګه کېدلی شي چې موږ په خپلو خبرو حاکمیت ولرو؟ هغه څه چې بد دي ناوړه دي هغه الفاظ را ونه باسو نور ته ونه وایو
د خبر پاړه موږ تاسو ټولنه کې یو عمومي استلا دی وای کله چې خبره کوو یواری ذهن ته اوس پر عقل ته اوس پر کا عقل د کولو اجازه راکړه ودی کړو کنه ودی نکړو اهم خبره دا ده چې موږ باید په کورنۍ کې د کورنۍ غړو ته دا ور وخایو چې ښکنځلې کول په خپل ذات کې بد کار دی یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډېر ټیټ معرفي کیږي ښه دا دی چې ښکنځلې ونیشي په هر صورت کې دا بد کار دی حتی که د مینې یا د اړیکو د نزدیکت په وجه هم یو بل ته ښکنځل کیږي دا بدې پایلې لري او لویدلی کار دی
طبیب صاحب ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وښیي یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي او یا دی داسې وښیي چې زه ګنې ډېر پوهیږم دغه وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي
مثال زه یا لږ پوهیږم یا ډېر پوهیږم خو که یو مجلس وي مثال زه یو مخاطب پیدا کړم یا مې هغه سره په نور اړیکو کې مشکل مې ورسره راغلی وي نو دلته ما سره نور ملګري وي ده سره مې نو دغه وخت کې زه سوی استفاده کوم یا هم چې یاره دی که هر رقم ته وي باید زه په دغه مجلس کې خام کم او کمې دا ملګرو ته راولم نو زه د کنځلو نه هم استفاده کوم زه یم یوه حل لاره خیمه او کېدای شي دا ښه او بهتره حل لاره وي هغه دا چې څوک چې کنځل چاته وکي متقابل لوری باید کنځل ونه کړي هغه دی وی چې د ما او د تا نوره د غمر انډیوالي وه ختمه ځکه ته د خولې نه ډېر تروی او زه داسې نسم کولی چې زه د تا په رقم شم په منجلس کې که یو وي که لسته نه وي د هغو نه هغه خوار سړی پوهېږي چې یاره کنځل بد کار ده چې دا څوک یې کوي دا خپل هم په دې پوهېږي چې کنځل ښه کار نه ده نو دلته لسته نه دي دغه نه دغه کېږي چې یاره پلاني د پلاني انډیوال سره په دې اړیکه وش کوله چې په کنځلو ترې خفه شه نو دا لسته نه سبا په بل منجلس کې کښېني نو دا خبره نور ته تیت کیږي نو دلته خپل د سړی اول خو د خپل پیمانیږي او نه دلته نور تم د فکر رسیږي که زه چاته کنځل وکم کېدای سي د مانم د مرګره خپاسي لکه پلان نه چې خپاس نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پخته وي خل راي دا ده چې نور باید هغه سړی سره مرګرتیا پریک د تراغه وخت پورې چې ترڅو د خپل عادت نه نه وخت
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځ د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
درنو اوریدونکو د ځوانانو بس مو واورید اوس د خونې او روزنې پانتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتزال طبیعي دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینیو کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد کمیږي خلاقیت یو ډول ټیټیږي کمیږي یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي او که ټولنیز روابط مې حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه د شیانو راپیدا کیږي یو ډول بد زده کړه ده نامطلوبه تربیه ده او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختیږي ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسي کولی یو خو ټوکې دي تب خوشي ده خوشحالي ده جموږ تاییدوو اما یو هم خیلیګي ده مسخرګي ده توهین ده تعقیر ده چې هغه قطر موږ نه تاییدوو دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي نو ښه خبر ده چې دا کارونه ونیسي
د استاد عظیمی په وینا د کنځلو د پریښودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو دی وایي کچیرې مو مخکې د چانو مسخره کوه له دې وروسته یې باید په احترام واخلو
شل ورځې که دا کار وکړو یعنی بدې کلمې بدې الفاظ بدې ټوکې ونه کړو ورو ورو مو عادت مثبت کیږي اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو دویم یو څه ادامه ورکړو دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو او څلورم په ازرارو یې ځان پوه کړو زما نظر دا دی چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو موږ ورته وایو چې ګوره ورور زه په دغه خبره ناراحته کیږمه خوا بده ومه دا یې ما اصول نه دي تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ او هغه پوه کړي بیا که هغه پوه سه یو ښه که پوه نه سه بیا د ترکي
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته یې چې کوي
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي یو څوک چاته کنځا وکړي نو کنځا په اسلام کې حرام ده
نو کوته یو چاته کنزا کوي د مور ورته یادې پلار ورته یادې نو بیا عیني هی مجبور غستا مور پلار یاد کی نو یغه سړی ستا مور پلار یاد کله کته خپل شي مور پلار ته کنزا کړو یو او دا په اسلام کې حرام ده او کدي خځه کنزا ورته کوي د لور کې ځکه دا کنزا کول دا هم عباسیاتی هر عباسیات حرام دی هغه یو کنزا هم یو عادي عباس غونې کار وي په دې باندې مجرم فنیز دی الله باندې او الله بدینی سي
د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا خې چاري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي، د حقیقت صدې خبرونه ده او زه محمد شنوارې د دې خبرونې کوربه يم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واک او په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام څومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت صدې په دې خبرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې موتری پختلی چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضع د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونو د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته په خپله تاسې پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې را یو داسې سیاست غوره کړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشویق لري چې دا به تر اخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی د کوم چې اصلاحات راولي، هغه اصلاحات چې لازم دغه نه شي راوستلی. خلک د هرې خانې شکایت لري، بیکاري یو طرف ته، فقر بیچارګي بل طرف ته، مشورې نشته په خپل د حکومت هم مګزره شې شولې نه کی. تاسو ته معلوم دی چې د حکومت په انتخاب کې د ماده لوی رول ولر په دی، لکه سره لږه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو په هیڅ رژیم بیا ما سره مشوره نه کړي. نو دا خو نشي کېدی چې د سړی په اواز یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي، مکمل شي، چې ټول کارونه دی په خپله په عقل په احساسات کې وکړي. نه داخل د خلق مشاور په الامر امر د خدای ده.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګول شي که اوسنی ځنی بیل کې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمن چې کومې په دې ورستیو کې ځنی شخړې راولاړ شي لا هم روان دي. دغه حالت ساس په نظر څه بایس کې د نظام پر وړاندې به څومره ننګول شي؟
دا حالت تر اوسل شي نه ده، د وطن په ګټه نه ده، دا ډېر نقصان کوي، دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څه ده چې د حکومت هم خرابې وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي، دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا خپل مخالفت ته د حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده، لکن سره دغه مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګ چې دا د حکومت ساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړي چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي. نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټه شي.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې دغه ټکر رامنځته شوی د بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې، د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټي؟
خو دا کوم چې زه طرفدار دغسې حرکات نه یم، او کوي اصلاحي حرکات صحیح ده. دا چې هر دعوا د استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي، دولت حکومت نه کوي، دا وطن خرابوي. نو د دوی طرفدار نه یم. زه خپل د استاد سازاتا ده. سازاتا یعنی ما سره یو احترام یو شی هم لرل، لیکن چې هغه تاریخ چې دا دعوا د استقلال کړې ده ما سره بیا نه ده کتلي. او کراشه ده ورتوان چرو ده ده وزه خنه ده که غواری نو راضی فشار پا حکومت رو چه اصلاحات رو بولی هم دقه حکومت رو ساتی چه اصلاحات رو بولی کنه ده وطن خرافیه گی توتی و توبتی بشیده
تاس یادوان او کلا چی ده اصلاحی حرکت ضرورت ده چی به ده حرکت سر دولو وسی و ده چه ده خوانه
ده حرکت اصل داده چی ده کسانی چی ده افغانستان مشران دی علما دی ده کلس خوب فرمقدار دی افغانستان دی ده کسان باید داش حرکت شروع کی چی په حکومت باندې فشار راولی چې اصلاحات راولی او د خرابید حکومت او خرابید دولت دا سینه ده په خیر د افغانستان نه ده او په دې وخت کې دا کار نه غواړم
اوس پرې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړی ده
نه حکومت هیڅ وخت سره مشورین للی دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پدایي د رئیس جمهور د ما تاریخ ولکه به مثلا مشوره نه کړی یو کال ځ خپل ارتن نه لورم چې بل نه می غوښته دی مشوره نه کی څه وکم په یو لکه تاسو چې لار باز کړو نو د خاطر هغه د خاطر زل لورم نو د دوی چې د مشوره نه کی یو دا یو غرور ده یو غرور انساني ده چې زه تر ټول خپېګم او په هر شی پېګم هغه د مشوره نه ده یا که مشوره کې د ډېری کسانو چې نږدې ده ورسره غو سره که مشوره کوي نو د علما سره د دانشمندانو سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو د ما سره چې مشوره وکړي او د ما د په تایید د رئیس جمهور شوې ده اشن نه کوم دا د خبره ده چې د افغانستان فقط نه ده د وطن خرابې
یعنی تاسو غلی کې ناس دل څه فکر کوي دا به ګټه ور ویو کچیرته د افغانستان او د دې ملک او د دې خاورې په خاطر خپل تاسې د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت چې هغه اصلاحي بنول لري
بل ورور زه خپل د مریضي مدو نه زیات د دې تکلیف هم چې اکثر ورځې دوفم به خبر نه بیګو خو څه وینو
یعنی ساسې په نظر د سی وړتیا شته دي کچیرته دوړ خواوی غږ نه کوي یعنی دغه ته اړتیا شته چې به خپل یو جتاس دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرفه کستان چې مخکې تاسو په راز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې اختیار چې ما څه حتی قضا دغه نه کوي چې وکړم دا لا یو څه چې په ملي کې نو دي سره یې کوم حال مخ خرابې اوس قوم دې نه وینه وخت ده څلور پنځه نیو کال عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتونه تقریبا ورسره تل سمالیتونه شوې نو به یعنی زه دغه څه او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د ورسې ځواني او د ساعت وخو ما د ورځې 14 پندلس شل ساعت کار کول نو اوس هغه مشکل نشم کول لکه خو اوس مقدم کړم مشوره وکي خمشوره ورکو د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خغل مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیواد کې ډیر زیات ګرمه ده تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینی کړیش تا یا په هیواد کې ځینی دلې شته چې هغه ورسره مخالف دي ساسي پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیت
مخه نه دا شوار وي چې اواز دا پنشيري ورونه دوی مخالف دي نو ټول کسان او قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره دا چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په باندې باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو اوس یو دا تذکیری کوم دغه ترتیب سره چې دوی کوي دا خو نقصان لري دا افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کومو کلونو زر کلونو زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادې ده همیش په قبول ده خو افغان او قومیت دا داخله دا خو نقصان لري په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا برامنځته کیږي د په هیواد کې روان وضعیت پر دې منیم تاسو کوم معلومات لرئ
نه چې معلومات نه لرم مسخه دي قیادتي شورا خو په خو په افغانستان کې اوس خو که شي نيستر خو په خپل رئیس جمهور هر شي هغه ده نو د قیادتي چې ضرورت هم لري
بیا د اوازې دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کی ساس په نظر څومره بغټوره وسی
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلق دی په افغانستان کې سوابق خرلی ټول خلق ورته خبرې اوري
خپل مجددي سبوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لارته ګوري ورته
که موږ نه مشه نظر واخلی یا مشوره واخلی خو موږ د په صداقت سره مشوره ورکوو چې د افغانستان د حکومت د ټولو خلکو په ګټه وي. نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو، نو موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي.
که چېرته مل تاسو نه غوښتنه وکړي، تاسو به حل لاره په څه کې ګورئ؟
بیا بیا ورته وایم، بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته ښیم چې دوی پښتنه وکړي، بیا ورته ښیم.
له دواړو غاړو نه به ستاسو غوښتنه څه وي؟
جمعیت هم غوښتنه وکړي، ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تاسو اعلانوي دا وخت نه ده، دا وطن ټوټه ټوټه کوي. نو حکومت هم وایي چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي.
په آخر کې د افغانستان ولس نه ستاسو غوښتنه څه پیغام څه دی ورته؟ دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي؟ د هغوی نه ستاسو غوښتنه څه ده؟
دا خو رول اصلي خو دا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده، ضروري دا ده چې علما دینی او غیر علما، دانشمندان، ډاکتران، د خدای تجربه خلک، دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي، دغه خلکو نه مشوره واخلي. دا خلکو چې مشوره ورکوي هغه باید حکومت دولت عملي کړي.
ډېره زیاته مننه.